ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ام پای ته ورسېدي. د لومړنۍ نیم ساته خبری مجله زنوري اسنوري خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1998 کال د حمله تمه ده چې د 2019 کال د مارچ له 28 سره برابر ده. قطر چې د طالبانو دفتر پکې پرانستی او تر اوسه له امریکایي پلاوي سره د ډلې د استازو ترمنځ د خبرو د څو پړاوونو کوربتوب کړی. دا ځل غواړي په لنډ راتلونکي کې د طالبانو او د افغانستان د یو شمېر سیاستوالو ترمنځ د سولې د غونډې کوربتوب وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد وایي په لندن کې له برتانوي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان حکومت له بې ځایه شوو او هیواد ته له ستنېدونکو افغانانو سره د امریکا د متحدو ایالتونو د څه باندې $60 میلیون د نوې مرستې تود هرکلی وکړ. د قزاقستان یوه پوځي هلیکپټر د روزنیزې الوتنې پر مهال لوېدلې او 14 سورلۍ وژل شوي دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په لندن کې له برتانوي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. خلیلزاد چې له تېرې دوشنبې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته بیا سفر پیل کړی، پرون په لندن کې د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیا د ځانګړي استازي ګریټ بیلی په ګډون له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه سلا مشوره وکړه. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه په یوه ټویټري پیغام کې لیکلي چې له برتانوي لوړ پوړو چارواکو سره یې په افغانستان کې سولې زموږ د هیوادونو د امنیت ګډ هدف ته د رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د خلیلزاد په وینا له برتانوي شریکانو سره مشوره تل د خوښۍ وړ ده. په کابل کې د برتانیا سفارت هم په لندن کې له چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد د لیدنو کتنو په اړه په یوه ټویټري پیغام کې لیکلي چې د برتانیا حکومت د سولې د هڅو ملاتړ کوي او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او په هغې کې د پراخې سیمې د رغنده رول د لوبېدو لپاره هڅې کوي. په پام کې ده چې ښاغلی خلیلزاد په دغه سفر کې چې د اپریل تر 10 دوام کوي، افغانستان، بلجیم، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته هم ولاړ شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د هند هلیکپټرو نوې مرسته به اغېزمنه وي. د وزارت مرستیال ویان زبیر عارف ازادي راډیو ته وویل
دا څلور وزره هلیکپټر جازونه دي چې روسي جوړ M-15 او په لندو ورځو کې به د افغانستان دولت ته تسلیم شي.
خغلی عارف زیاته کړه چې د هلیکپټر هم د بمونو د غورځولو توان لري او هم لایزری توغندي وشتلی شي. په دې ترڅ کې هندوستان ټایمز ورسپانې په هند کې د افغانستان د پخواني سفیر شهید دا محمد ابدالي په وینا خبر ورکړی دی چې نوی ډیلی له بلاروس څخه څلور هلیکپټر د افغانستان لپاره اخلي او په راتلونکو میاشتو کې به افغان دولت ته وسپاري. د افغانستان حکومت له بې ځایه شوو او هیواد ته له ستنېدونکو افغانانو سره د امریکا د متحدو ایالتونو د نویو مرستو هرکلی وکړ. متحدو ایالتونو په دې برخه کې تازه څه باندې $60 میلیون مرسته کړې ده. د کډوالو او راستنېدونکو چارو د وزارت ویاند سید عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل
کومک را که اونا اعلان کردن دقیقا کومک هم گفتی است که میتونن مشکلات اساسی و مهم بیجاشلا را در قدم نخواست در داخل افغانستان مرخوب سازن.
در روان میلادی کال په دغو تیرو نژدې دریو میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا 200,000 کسان بې ځایه شوي چې اکثریت یې د سیلونو په څیر طبیعي پیښو مجبور کړي دي چې خپل کورونه پرېږدي. په همدې موده کې تر 60,000 ډېر کډوال افغانستان ته له بهرستانه شوي دي. سویډن له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام ډاډ ورکړل. د افغانستان لپاره د سویډن سفیر الف توبیاس پرون د کندهار له والي حیات الله حیات او یو شمېر نورو چارواکو سره د کتنې پر مهال دا ژمنه وکړه. د کندهار ولایت له مقام څخه د مقام د رسنیو د دفتر لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د سویډن سفیر د کندهار د سفر پر مهال پرون وویل چې د سویډن کمیټه چې له څه باندې 1.5 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي کندهار ته به پاملرنه زیاته کړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د قزاقستان یو پوځي هلیکپټر د روزنیزې الوتنې پر مهال لوېدلې او 14 وژل شوي دي. دا مې 8 ډوله هلیکپټر د کسپیان سمندرګي له نږدې سیمو پر والوته او د قزاقستان د دفاع وزارت په وینا د هیواد په جنوب کې د جلاکش په سیمه کې وغورځېده. د دې پېښې علت تر اوسه نه دی څرګند شوی. د قزاقستان موقت ولسمشر قاسم جومارت توقایف په ټویټر کې د دې خبر د تایید تر څنګ لیکلی چې ټول سورلې وجل شوی دی او د دې پیښې د علت څرګندېدو د تحقیقاتو امر یې کړی دی. د اسپانیا یو محکمه وایي هغه لس تنه چې تېره میاشت له اجازې پرته د شمالي کوریا سفارت ته په مادرید کې ننوتي وو له اسپانیا وتلی دي. د دې محکمې یو قاضي د امریکا له فدرالي تحقیقاتي ادارې سره تماس نیولی چې دغه کسان بیرته اسپانیا ته وسپاري. خو د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رابرټ پالادینو پرون په واشنګټن کې خبر اعلان ته وویل د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت له دې موضوع سره هیڅ ارتباط نه لري. وسرچینې رویترز آژانس ته ویلي چې اسپانیایي قاضي هغه مشکوک کسان چې امریکا ته تللی دي پیژندلې دي. که چېرته دا کسان مجرم وپیژندل شي تر 28 کلونو پورې زنداني کیدای شي. او د لیتوانیا یوې محکمې پرون د پخواني شوروي اتحاد د 18 پوځي چارواکو د کې جی بي چارواکو او پوځي قمندانانو د یوې 13 کلنې جنایي دوسیې په اړه حکم وکړ. دا کسان په غیاب کې محکمې د هغو بشري ضد جرمونو په خاطر محکوم کړي دي چې د 1991 کال د جنوري په 14 د لیتوانیا د ازادۍ غورځنګ ځپلی وو. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې مو اوري چې قطر چې د طالبانو دفتر پکې پرانستی او تر اوسه له امریکایي پلاوي سره د دې ډلې د استازو ترمنځ د خبرو د څو پړاوونو کوربتوب کړی. دا ځل غواړي په لنډ راتلونکي کې د طالبانو او د افغانستان د یو شمېر سیاستوالو ترمنځ د سولې د غونډې کوربتوب وکړي. دا چې تر اوسه د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې د افغانستان حکومت څنګ ته شوی دی، مسله د کابل او واشنګټن پر اړیکو څه ډول اغېز کړی او تحلیلي مطلب لرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر پر روسیې غږ وکړ چې خپل سرتیري له وینزویلا بهر کړي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم له معمول سره سم د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه درته خبرو. ازادي رادیو او رید خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. قطر چې د طالبانو د دفتر کور بدای د افغانستان د سول لپاره د سیمې په کچه هڅې پیل کړې. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی په کابل کې له یو شمېر چارواکو او سیاسي شخصیتونو سره کتلی دي او بیا ازبکستان ته تللی دی. دا غواړي چې په لنډ راتلونکي کې د طالبانو او د افغانستان د یو شمېر سیاستوالو ترمنځ د سولې د غونډې کوربتوب وکړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
تمه ده چې په شاوخوا دوو نیو کې په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړه شي. د دې غونډې د چمتووالي لپاره د قطر د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی په کابل کې له یو شمېر حکومتي چارواکو او د حکومت له چوکاټه بهر سیاستوالو سره وکتل. تر دې لیدنو کتنو وروسته د چهارشنبې په ورځ د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په سپیدار ماڼۍ کې خبریالانو ته د دوحې د ترسره کیدونکو غونډې په اړه وویل. په قطر کې یو انسټیټیوټ بلنه ورکړې چې د دې لپاره تیر ورځ د قطر د هیواد استازی راغلی وو، مشورې کولې. دوی یو شمېر افغانانو ته بلنه ورکوي. په دې برخه کې لا هر څه نهایي شوي نه دي. له دوی سره د هغو کسانو چې دعوت ورکوي یو لس شته. بعدي مسله هر اړخیزه مذاکرات دي چې په هغو کې به دولت هم وي او نور به هم وي، خو په دې برخه کې لازم نه دی ټاکل شوی او نهایي موافقه هم لا نه ده شوې. په کابل کې د قطري پلاوی مشیر د هیواد د بهرنیو چارو په وزارت کې له ترهګرۍ سره د مبارزې او پښخړو کې د منځګړي ټوپ د چارو ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطانی کوله. دغه هیئت د سیشنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشر اشرف غني او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون له یو شمېر افغان سیاستوالو سره وکتل. همدارنګه د سولې د عالي شورا د دارالانشاء له غړو سره خبرې وکړې. د سولې د عالی شورا جکپور غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرې یوازې هغه وخت نتیجه ورکوي چې دواړه لوري حکومت او طالبان پکې وي.
د سولې پروسې د کامیابۍ لپاره بین الافغاني مذاکرات دا لومړنی ضرورت دی، تر څو پورې چې هغه جهتونه چې یو د بل سره په تنازع کې دي لکه دولت او طالبان د دوی نمائندگان خپلو کې کېننی، د ځینې سیاسي نهادونو یا شخصیتونو په جلساتو کې اشتراک او طالبانو ته داسې تاثر ورکول چې موږ ستاسې په حق کې یو او دولت نه دی، دا د دې ملت غوښتنه نه ده، دا صحیح تاثر نه دی. طالبانو ته موږ یوه خبره کوو چې د افغاني ټولنې غړي استئ، حق لرئ چې سیاست وکړئ، حق لرئ چې په نظام کې اوسېږئ. راځئ چې دا مسلې د افغاني مذاکراتو د لارې نه پیل کو او پای ته ورسو.
په دوحې کې له طالبانو سره د راتلونکو غونډې لپاره د هڅو په لړ کې د القهتانی په مشي قطري پلاوی پرون له کابل د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته روان شو، تر څو له ازبک چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د دوحې په راتلونکو غونډه کې به د افغانستان کوم سیاستوال برخه اخلي، خو طالبان ټینګار کوي چې د ملي وحدت د حکومت له اساسو سره د سولې خبرې نه کوي. ورته غونډه د طالبانو له استازو سره د فبروري په لومړیو کې په ماسکو کې جوړه شوه چې د افغانستان د حکومت استازو ته پکې بلنه نه و ورکړل شوې او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول یو شمېر افغان سیاستوالو ګډون پکې کړی و.
و موردل چې قطر چې د طالبانو دفتر پکې پرانسته او تر اوسه له امریکایي پلاوي سره د دې ډلې د استازو ترمنځ خبرو د څو پړاوونو کوربتوب کړی، دا ځل غواړي چې په لنډ راتلونکي کې د طالبانو او د افغانستان د یو شمېر سیاستوالو ترمنځ د سولې د غونډې کوربتوب وکړي. ورته دا ډول غونډه دوه شاوخوا دو میاشتې مخکې هم په موسکو کې جوړه شوې وه. په راپور کې مو واورېدل چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو هیئت له د کابل سفر وروسته تاشکند ته تللی او د ازبکستان له چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. ازبکستان هم هغه هیواد دی چې په پام کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد په روان سفر کې د هیواد ته ورشي. ازبکستان په وروستیو کې ویلي چې د سولې په پروسه کې هر راز همکاری ته چمتو دی. له موضوع بیا هم لري نه، زو دا چې تر اوسه د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې د افغانستان حکومت څنګ ته شوی دی، مسلې د کابل او واشنگتن پر اړیکو څه ډول اغیز کړی دی. رویترز خبری آژانس په دې اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی. یو شمېر کارپوهانو ویلي دي چې دې مسلې د دواړو نږدې متحدینو د کابل او واشنگتن اړیکې ترنګلې کړې او دغه راز دغه اختلافات ښایي د دې سبب شي چې سولې یوې موافقې ته د رسېدو پر لارو چارو کې هم ډېرې ستونزې رامنځته شي. سلطان محمد سرور ورته کتنه کړې ده.
طالبانو سره د امریکا د خبرو پالیسی چې د افغانستان حکومت روسه ورڅخه لري پاتې شوې دی، د واشنگتن او ولسمشر غنی اړیکې چې غواړي واکې پلاس کې وي او خپل دغه خبرې په مخ یوسي زیانمنې کړې دي. دغه اختلافات افغانستان کې سولې ته د رسېدو چانس هم تهدیدوي. د امریکا ولسمشر هیلمن دی چې د افغانستان اتلس کلنه جګړه د سولې د تړون له لارې پای ته ورسوي. ځینو اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې، رویترز خبري آژانس ته ویلي دي چې ولسمشر غنی کېدای شي د سولې زیارونه ټکني کړي، ځکه چې غوسه دی چې ولې حکومت د سولې له خبرو لرې پاتې شوی او په خپلې واکمنۍ باندې د دغه وضعیت د اغیز په اړه اندېښنه لري. افغان چارواکو هم رویترز ته ویلي چې ولسمشر غنی د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لخوا د سولې دا ډول خبرې ځانته شخصي خیانت او د طالبانو د غوښتنو په وړاندې د امریکا تسلیمي ګڼي. یو افغان چارواکی چې نغواړي نوم یې واخیستل شي، رویترز خبري آژانس ته ویلي چې خلیلزاد غواړي ځان د سولې اتل څرګند کړي، خو ولسمشر غنی نغواړي د یو شریر او بدماش په بڼه څرګند شي. د سولې د خبرو په حقله د کابل او واشنگتن اختلافات وروسته لدې څرګند شول چې حمدالله محب د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دوه اونۍ مخکې په امریکا کې په خلیلزاد باندې سخت انتقاد وکړ او تور ولګاو چې نوموړی د سولې د زیارونو په ترڅ کې واک ته رسېدل په لټه کې دی. یو امریکایي چارواکی چې نغواړي نوم یې واخیستل شي، رویترز ته ویلي چې ولسمشر غنی دې ته اندېښمن دی، کچېرې انتقالي حکومت جوړ شي نو دی به واک له لاسه ورکړي. هغه زیاتوي چې واشنگتن باید دا تمه ولري چې ولسمشر غنی د داسې یو سیاستوال چلند غوره کوي چې د انتخاباتو په کال کې وي، او دا تمه باید تر ونه شي چې هغه به د یو دولت مدار لاره غوره کړي او وبوایي چې د ما لپاره تر ټولو ښه دا ده چې واک پرېږدم. په زلمی خلیلزاد باندې د حمدالله محب انتقاد جدي نتایج رامنځته کړل. واشنگتن له انتقاد یو ورځ وروسته حمدالله محب سره ټول تماسونه او خبرې قطع کړې. افغان سرچینو چې نغواړي نمونه واخیستل شي رویترز ته ویلي دي چې د ناټو او ولسمشر غنی د دوشنبه ورځې په غونډه کې د حمدالله محب حضور سبب شو چې امریکایي پلاوی غونډه پریږدي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په دې حقله د تبصرې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علوم استاد پوهاند ودیر صافی په دې باور دی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ اختلافات وروسته له دې زور واخیسته چې زلمی خلیلزاد په قطر کې طالبانو سره وروستیو خبرونه وروسته چې شپاړس ورځې ونیوي کابل ته رانغی او د افغانستان حکومت سره معلومات شریک نه کړل.
راتن امریکا ته لاړل او دلته اوازې خپرې شولې چې موقتی حکومت غواړو او پاکستان هم په همدې لاره کې دا یو څه اظهارات وکړل. نو په دې لحاظ اشرف غني یې ورخطا کړی چې موږ اساسي قانون لرو او که په دې خبرو کې اساسي قانون مراعاتېږي نو حکومت د افغانستان چې برحاله حکومت دی دا څنګه د نظر اولیږي.
دغه اختلافات د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دوران کې د کابل او واشنگتن ترمنځ کړکیچ ژوندۍ کوي. حامد کرزی د خپلې دیارلس کلنې واکمنۍ په دوران کې د امریکا په یو سرسخت منتقد بدل سو، خو اوسنۍ ناندرۍ اکثر د بندو دروازو تر شا دي او ولسمشر غنی په امریکا چې د افغانستان اصلي اقتصادي، سیاسي او امنیتي ملاتړی ګڼل کیږي تکیه دی. دا سینه هم شته چې ولسمشر غنی با واشنگتن سره د اړیکو د لا خرابوالي د مخنیوي لپاره ګام اوچت کړي. یو افغان چارواکي رویترز خبری آژانس ته ویلي چې حمدالله محب کېدای شي په لندن کې سفیر وټاکل شي. د افغانستان جمهوری ریاست په دې حق له کومه تبصره نه ده کړې. بلخوا ولسمشر ترامپ چې په 2018 کال کې د انتخاباتي هلو ځلو په محل ژمنه کړې چې د افغانستان جګړه پای ته رسوي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د سولې د خبرو بریالیتوب پورې تړلې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د سهار وبجه او ولست دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. صفي الله ستنګ زیور ته کتنه کړې ده.
واشنگتن اگزامینر خبرونه ده افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد په نوي سفر او پروګرامونو مقاله لیکلي. په مقاله کې راغلي خلیلزاد څو ورځې وروسته له هغه کابل ته روان شوی چې یو لوړپوړی افغان چارواکي په هغه تور پورې کړی چې غواړي په افغانستان کې ځان په یو سیاسي شخصیت بدل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې ښاغلی خلیلزاد دا وار د مارچ له 15 تر 16 په سفر وتلی او د افغانستان په شمول له وو هیوادونو لیدنه کوي. تمه ده چې خلیلزاد له افغان چارواکو سره د بین الافغاني خبرو د څنګوالي د مرکزی ټیم د جوړولو او د خبرو پراتونکو دورو وغږیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د مارچ په 14 په واشنگتن کې ویلي و چې زلمی خلیلزاد په 2009 او 2014 میلادي کلونو کې د افغانستان په ولسمشرۍ ټاکنو کې د کاندیدیدو لپاره زړه خکړی و او د ښاغلي محب خبره ښایي هدف یې د یو موقت حکومت رامنځته کول وي چې دی وایسرای شي. په هند کې د برېټانیا د واکمنۍ پر مهال د مستعمرې پوځي مشر ته وایسرای ویل کېده. واشنگتن اگزامینر د افغانستان د سیمه ییزو رسنیو په حواله لیکلي امریکایي چارواکي له ارګه د ناټو غړي هیوادونو د سفیرانو په لیدنه کې د حمدالله محب په حضور له خبرېدو وروسته له مجلسه ووتل. په افغانستان کې د نه ترلاسه کېدونکې سولې خواته یو بلګام دا د پاکستاني لیکوال او شننونکي احمد رشید د یوې مقالې عنوان دی چې نیویارکر ورځپاڼې خپره کړي. په مقاله کې راغلي کله چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د امریکا د خبرو پیل ته اجازه ورکړه، هیڅ چا تمه نه درلوده چې دای به دومره زیاته حوصله ولري. د چارو ګڼو شننونکو وړاندوینه کړې و چې ګواکې ټرمپ به په خپل سر له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو امر وکړي او په دې سره به هم امریکایي مرکزی ټیم سبوتاش کړي او هم افغان حکومت داسې یو حال کې پریږدي چې طالبان پرې برلاسي شي. خو په نیویارکر کې دغه خبره شوې مقاله کې راغلي چې ټرمپ د افغانستان د سولې پر روانو خبرو کې لاسوهنه ونه کړه او آنی په دې اړه کم ټویټونه وکړل. امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې خپل پخوانی سفیر د افغانستان د سولې او پخلاینې د پروسې لپاره خاص استازي وټاکه. د نیویارکر په مقاله کې راغلي چې خلیلزاد د خبرو لپاره زیات وخت ترلاسه کړ او وتوانید چې له طالبانو سره په څو دورو خبرو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالويش او له افغان خاورې د تروریستانو د نه استفادې د ډاډمنېدو په مسایلو اغیزمن پرمختګ وکړي. له افغان حکومت سره د طالبانو خبرې او اوربند هغه دوه مسایل دي چې د نیویارکر د مقالې لمخې لا هم پاتې دي. خلیلزاد د مارچ په 12مه له طالبانو سره د خپل شپاره سرزنی خبرو ورسته دور پایته ورسو او وړ مورزی بریتانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته خپل تازه سفر پیل کړ.
ازادي رادیو اوري د افغانستان پر نړیوالو رسپانو ته په کتنه کې مو د افغانستان د سولې پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د روان سفر په باب واوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغه سفر په اړه په یو خبره شوی خبر پڼه کې ویلي چې د ښاغلي خلیلزاد دغه سفر د سولې د روانو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د سولې داسې پروسې لپاره اسانتیا رامنځته کول دي چې د افغانستان ټولې خواوې پکې ګډون وکړي. د خبر پڼې له مخې په کابل کې به ښاغلی خلیلزاد د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره په دې سلام مشوره وکړي چې له طالبانو سره د امریکا خبرې په کوم پړاو کې دي او هم به دوی وهڅوي چې یو هر اړخیز مرکچی پلاوی وټاکي چې د بین الافغاني بحثونو او خبرو لپاره پر راتلونکو اقداماتو خبرې وکړي. د امریکا ځانګړی استازی به په دې سفر کې له متحدینو او شریکانو سره وګوري او د سولې د روانو خبرو په اړه به ورسره خبرې وکړي او هم به د افغانستان د سولې او پرمختګ په برخو کې د نړیوالې ټولنې دوامدارې ژمنې هماهنګ کړي. ازادي راډیو اوري. د افغانستان د نسایي ولادي د ډاکترانو ټولنې پرون په یوې غونډه کې په افغانستان کې د مور د مړینې د کچې په د زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. په عین حال کې یو شمېر میندې بیا د زیږون پر مهال په روغتونونو کې له کمو امکاناتو شکایت کوي. تفصیل له نجه صفی اورو.
دا د کابل ښار یو دولتي روغتون دی چرته چې د خدمتونو د وړاندې کولو تر څنګ ستونزې هم موجودې دي او ناروغان ترې شکایت لري. زهرا او توبا له همدې ډلې مراجعه کوونکو څخه دي. دوی وایي په روغتون کې کم امکانات هغه څه دي چې د ډېرو میندو د مړینې لامل ګرځي. که چیرې واسطه ولري ناروغ ته دې توجه کیږي، خو که چیرې پیسې واسطه ونه لري د ناروغ غم دې څوک نه خوري او درمل هم ورته نه ورکوي. ناروغانو ته چندانې رسیدګي نه کیږي، حتی توهین او تحقیر کیږي. که ناروغان هر څومره غږ اوچت کړي څوک یې غږ نه اوري. د دوی په خبره دلته هغه مراجعه کوونکي له ستونزو سره نه مخ کیږي کوم چې واسطه ولري. د افغانستان لومړۍ میرمنې بیبی ګل غنی هم د زیږون پر مهال په روغتونونو کې د امکاناتو له کمښت او ناوړه وضعیت په تړاو اندېښنه لري. اغلی غنی د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د نسایي او ولادي ډاکټرانو ټولنې لخوا د میندو د مړینې د کچې د راټیټولو په هدف د ژمنو اخیستلو یوې ناستې ته وویل: امیدوارو میندو ته د کورنیو کمه پاملرنه، با کیفیته صحي خدماتو ته نه لاسرسی او ښځینه ډاکټرانو کمښت په ځانګړي ډول لرو پرتو سیمو کې د امیدوارو میندو ژوند ګواښي. د افغانستان د نسایي او ولادي ډاکټرانو د ټولنې یوې غړې ډاکټرې صدیقی عبدالله ادیب جوړې شوې ناستې ته په دې اړه بیا وویل:
امور فیلی کې وزارت محترم ساعت عامه
هغه شمیرې چې عامې روغتیا وزارت لري لا هم په هرو سلو زر ولادتونو کې شپږ سوه یو شپېته مېرمنې خپل ژوند له لاسه ورکوي. که چیرې جدي پاملرنه ونه شي دا شمېرې به زیاتې شي. مېرمن ادیب وایي په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې د لوړېدو د کچې ستر لاملونه جګړه، روغتیایي خدمتونو د میندو نه لاسرسی او د غشان د کورنیو له لورې ناسم کلتور او ډاکټرانو ته د تګ نه اجازه ورکول دي چې په وینا جدي پاملرنې ته اړتیا ده. دا اندېښنې داسې مهال کیږي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مخکې تر دې ویلي چې په وروستیو کلونو کې په دغه هیواد کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه د پخوانیو کلونو په پرتله ډېره راټیټه شوې ده.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پر روسیې غږ وکړ چې خپل سرتیری له وینزویلا بهر کړي. د روانې اونۍ په پیل کې په لسګونو روسي سرتیری وینزویلا ته ورسېدل، خو ډونالډ ترامپ وایي چې دا ځواکونه د بهر شي کنه ټول اختیارات له واشنګټن سره دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبر څانګې په راپور کې له احمد شیبره.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له روسیې وغوښتل چې خپل پوځیان له وینزویلا وباسي. ولسمشر ترامپ خبرداری ورکړ چې د هدف ته د رسیدو لپاره ټول اختیارات ورسره دي. ډانلډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د وینزویلا د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو له میرمنې فابیانا روزالس سره تر لیدو وروسته یو خبریال ته وویل چې روسیه باید له وینزویلا ووزي. دا وینزویلا د اساسي قانون پر بنسټ خوان ګوایدو د روان کال د جون په میاشت کې ځان د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه اعلان کړ او څرګنده یې کړه چې نیکولاس مادورو په درغلی بیرته ولسمشر شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او د نړۍ تر 50 نورو ډیرو هیوادو خوان ګوایدو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت پیژندل دی. د تیرې شنبې په ورځ د وینزویلا د پلازمینې کاراکاس په لمنو کې دوه روسي الوتکو نږدې سل روسي سرتیري ښکته کړل. د متحده ایالاتونو د حکومت په باور دا روسي ځانګړي ځواکونه دي چې د انټرنیټي امنیت متخصصان هم پکې شته. له خوان ګوایدو څخه د واشنگتن د ملاتړ د ښکارولو په ترڅ کې د شاغلي ګوایدو له میرمنې فابیانا روزالس سره د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم وکتل. مایک پینس خبریالانو ته وویل چې متحده ایالاتونه وینزویلا ته د روسي پوځي الوتکو تک ته د یو ناوړه تحرک په سترګه ګوري. د رویټرز اژانس په وینا مایک پینس همداراز ویلي دي چې د مادورو له حکومت څخه هیڅ راز ملاتړ ونه کړي، د نړۍ د نورو هیوادو ترڅنګ د خوان ګوایدو له حکومت سره ودرېږي تر څو بیرته په وینزویلا کې ډیموکراسي ټینګ شي. روسیې په میلیاردونو ډالر په وینزویلا کې پانګونه کړې ده او د نیکولاس مادورو کلک ملاتړ کوي.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په لندن کې له برتانوي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه ګټورې خبرې درلودې. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه په یو ټویټري پیغام کې لیکلي چې له برتانوي لوړ پولو چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او زموږ د هیوادونو د امنیت ګډ هدف ته د رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د هند هلیکپټرو نوې مرسته به اغیزمنوي. د وزارت مرستیال ویاند زبیر عارف ازادي راډیو ته وویل څلور روسي ام 15 ډوله هلیکپټر به په لنډو ورځو کې